وخت ماسپخین دو بجی تر دریو بجو پدی خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم. پدی خبرونه کې ریپورټونه تنه لرو خو دوه اونیز پروګرامونه اوریدل شي د مشال رډیوی مجله او سروې. په مشال رډیوی مجله کې د سیمې په کلتوري چارو باندې تاسو خبرې کوي، د ادیبانو شاعرانو سره مرکې کوو. په سروې خبرونه کې د پرمختللو میرمنو سره زموږ همکاره ملیحه میرزاده په ژوندۍ بڼه مرکې کوي چې فیسبوک لارې هم کتلی شي. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال تازه خبرونه چې زما همکار احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي.
لمړی د مهمه خبرونو سرچکی، د پاکستان د ملي امنیت لمړی تګلار نن د هغه هیواد وفاقي کابینت ته د بحث لپاره وړاندې کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر ویلی چې د جنوري له 15 نیټه به د موجوده حکومت پر ضد له لاهور خپل تحریک پیلوي. او د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو لپاره د تهران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ خبرې پرون په ویانا کې بیا پیل شوې دي. اوس د خبرونو تفصیل، ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت لومړی تګلار نن د هغه هیواد وفاقي کابینت د بحث لپاره وړاندې کړل سي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري پرون د ملي امنیت کمیټې تر غونډې وروسته پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په دې غونډه کې د هیواد د ملي امنیت د لومړی څلور کلنې پالیسي منځوري ورکړل شوې چې د کابینت تر تایید وروسته به له 2022 کال عملي سي. د پاکستان سرکاري رادیو وایي چې د هغه هیواد د ملي امنیت سلاکار محمد یوسف غونډې ته د تګلارې د مهمو برخو تفصیل وړاندې کړ او وینا وه چې د ملي امنیت تګلارې موخه د پاکستاني وګړو ساتنه او وقار باوري کول دي. نوموړي زیاته کړې چې د هیواد د وګړو د ساتنې لپاره جوړې دې پالیسي مرکز به اقتصادي امنیت وي، ځکه چې د هغه په وینا اقتصادي امنیت د ولس د خوندیتوب ضمانت ورکوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلی دی چې د جنوري له 15 نیټې به د موجوده حکومت پر ضد له لاهور خپل تحریک پیلوي. نوموړي پرون د لاړکانی په ګډي خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخواني وزیر اعظم بینظیر بوټو څورلسم تلینغونډې ته په وینا کې پر مرکزی حکومت نیوکې وکړې او ویل چې پیپلز ګوند خپل واک پر مهال په سوات او وزیرستان کې امن راوستلی و، خو موجوده حکومت له ناقانونه ګرځول سوي ډلې تحریک طالبان پاکستان سره پټې خبرې اترې پیل کړي او سر یې ورته ټیټ کړی دی.
ہمارا شہدا کے خون پہ سودا کیا جا رہا ہے،
زمون دے شہیدانو پہ وینو سودا گان کی، نن مون دے ایکیس تماشومانو پہ وینو تجارت کی، مون دے افسرانو پولیس اس پایانو پہ وینو سودا گان کی. دے پاکستان دے ولس مشر او وزیر اعظم دغا طرح گرو پوناندی سر ٹٹ کڑے او دوی دے طرح گرو نا دے ڈیل کوختن کوی.
بینظیر بوټو د 2008 کال د دسمبر پر 28 په راولپنډی کې په یو حمله کې وژل شوی چې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان وسلوالي ډلې منلې و. بلخو د پاکستان د بهري چارو وزیر علي زیدی د بلاول د وینا پاړه ویلي، هغه څوک چې د ملک د تقدیر بدلولو خبره کوي لمړی دی د سند صوبې د خلکو قسمت بدل کړي چېرته چې دوی لتیرو ډیر شکلون راهسي په واک کې دي. د خیبر پښتونخوا په انګوز لکه د ګیس خبرېدو له کبله شپږ کسان مړ شوي دي. پیښه د یاد زلی په ګلشن آباد سیمه کې نن سهار وختي رامنځته شوه. د ځای پولیس په وینا نن سهار شپږ بجې دوی ته خبر ورکړل شو چې د یو ځای تن نادر خان د کور په یو کمره کې د ګیس جمع کېدو له کبله د هغه په شمول د نوموړي میرمن او څلور ماشومان مړ شوي دي. د دې وړاندې خبر پښتونخوا په سوار کې تیرونی د ګیس د چاودنو او اخراج له کبله ته کسان مړ شوي ول. د خبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د یخنۍ له ډېروالي سره د ګیس استعمال زیات شوی دی. ځای وګړي وای چې د ګیس په وار وار بندېدو یا فشار کمېدو له وجې زیاتره وخت په کمرو کې ګیس خپور سي چې له کبله دا ډول پیښه رامنځته کیږي. بلخوا د ګیس ادارې چارواکي وای چې د احتیاطي تدابیرو نامل کولو له کبله داسې پیښې مخې ته راځي. د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوند کولو لپاره د تهران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ خبرې پرون په ویانا کې بیا پیل شوې. تهران وایي مذاکرات باید ایران د بندیزونو پر لرې کولو متمرکز وي. د اروپای اتحادیه ویاند ایلن میټن چې د خبرو اترو مشري کوي په یو ټویټ کې ولیکل، د مذاکراتو اتم پړاو په ویانا کې پیل شو. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په دوره کې د اووم پړاو خبرې د ډسمبر پر 18 وروسته له هغه پای ته ورسېدې چې تهران په کاري متن کې ځینې نوې غوښتنې شاملې کړې. او تر 19 کلونو کم عمر اسي جام کرکټ سیالیو لړکی پرون پاکستان، متحده عربی امارات او هند افغانستان ته ماته ورکړه. نن سریلانکا له بنگلاديش او کویت له نیپال سره سیالي کوي. په دې ورځنیو سیالیو کې اته لوبډلو برخه اخیستې ده. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربی امارات په ګډون کویت او نیپال تر اوسه د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب نه دي ترلاسه کړی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
احمد شاه اعظمی چې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کول، اوریدونکو په روانه خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه اوریدل شي. لږ شیبه وروسته به تاسو مشال راډیوي مجله واورئ، خو د خبرونه په دویمه نیمایي کې به تاسو د لپاره سروې خبرونه لرو چې په فیسبوک باندې لایف به هم درته خبرو. د دا هغه خبرونه قربانه به ملیحا میرزاده وي، خو اوس مشال راډیوي مجله ته غوښ شي. د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو، دا اونۍ په خبرونه کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پښتو اکاډمۍ د 50 کلیزي پاړه یو ځانګړی راپور د توړاندې کوو. له وتلي شاعر عباسین یوسفزی سره د هغه په ژوند او کار مرکه لرو، او د رسول حمزه توف ته مشهور کتاب زما داغستان د وی بلې برخې ژباړه هم اوریدل شي. د کوټي پښتو اکاډمۍ خپل 50 کلیزه د دسمبر په 13 د یو علمی سیمینار په جوړولو سره ولمانځله. یادې اکاډمۍ په 1921 کال کې خپل مزل پیل کړو. د 50 کلیزې په ویاړ په جوړ شوی سیمینار کې د کوټي ترڅنګ د پېښور، اسلام آباد، کراچۍ او افغانستان نه ورغلو میلمنو هم ګډون وکړ. په کابل او پېښور کې د پښتو اکاډمۍ ترڅنګ په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ هم په خپل 50 مزل کې د پام وړ خدمتونه ترسره کړي دي. د مشال رادیو خبریال سمد شبنم چې سیمینار ته ورغلو دا راپور موږ ته رالېږلې ده.
د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا د 50 کلیزې په ویاړ پر 13 او 19 دسمبر د خان شې تالار کې د پښتو علمي او ادبي څیړنغونډې تابع سوې وه، چې د پاکستان د بیلابیلو سیمو څخه شاعرانو، لیکوالانو او ادبپوهانو پکې ګډون درلود. یاد څیړنغونډه پر 4 برخو ویشل سوې وه. په لومړۍ برخه کې لیکوال دور محمد قاسی د پښتو اکاډمۍ کوټې پر 50 مزل باندې خپل مقاله واوروله. ورپسې ډاکټر عبدالروف رفیقی د اکاډمۍ پر مطبوعاتي خدماتو او لیکوال خلیل باور د پښتو اکاډمۍ کوټې د زده کړې او روزنې په اړه خپل مقاله واوروله. د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر سید خیر محمد عارف د اکاډمۍ د هلو ځلو په اړه مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
موږ به قاعده او شپږ ورځې د کلاسو اجرا کړی دی. موږ په دې اکاډمۍ کې هم یو برانچ خلاص کړی دی، موږ هلکان ته پښتو وایو. د هغه دپاره اکاډمۍ خپل استاد مقرر کړی دی. یو برانچ په لورلای کې دی، هلته موږ خپل استاد مقرر کړی دی. یو برانچ په سنجاوي کې دی، هلته موږ خپل استاد مقرر کړی دی. یعنی یو په چمن کې دی، هلته موږ استاد مقرر کړی دی. یو په روب کې دی. دا ګرد برانچونو کې دا تر دا وخت پورې 900 غالبا دا نون الکان دي چې موږ پایخ کړی دی، موږ سندون ورکړی دی. هغو د دغه ادارې د دغه اکاډمۍ په توسط باندې پښتو زده کړی ده.
د څېړنګونډي د لومړی ورځې په دویمه برخه کې رضا محمد رضا د سولې پښتونخوا جغرافیایي کړوړه د تاریخ په اوږدو کې باندې خپل مقاله واوروله. شیم کاکړ د سولې پښتونخوا ادبي ټولنې د سولې پښتونخوا ځانګړي ولسی اسناپو باندې سید خیر محمد عارف او دارنګه د پښتو ژبې او ادب پر نور اړخونو باندې بیلابیلو لیکوالانو خپلې مقالې واورولې. څېړنغونډې ته د کورونا وبا له کبله د بهر هیوادونو څخه پښتنو لیکوالانو ګډون ونه کړای سو. البته د خیبر پښتونخوا څخه یو شمېر لیکوالانو په څېړنغونډه کې ګډون درلود. د خیبر پښتونخوا څخه راغلی میلم لیکوال سید نورالامین یوسفزی د سولې پښتونخوا ادب په اړه د مشالې ډو سره خبرې وکړې.
څوره پورې چې د تخلیق خبره ده، نو په تخلیق کې ځوانانو لپاره کار دي چې زما خیال دی چې د اکیډمۍ سره سره دلته چې کوم ادبي غونډې دي، ادبي ټولنې دي چې هغه تنقیدي اجلاسونه کوي او دورې کوي د نور پښتونخوا، د بره پښتونخوا، د کوزې پښتونخوا، او دې سره چې د ځوانانو لدام په کار دي چې هغه مطالعه هم کوي. ځکه چې دلته کې کله افسانې خبره مونږ کو نو په مشکله دوه کسه داسې دي لکه چې هغه ښه افسانه لیکي. داسې مطلب دا دی چې که مونږ داسې د شاعرۍ خبرو وکړو نو 4-5 کسان داسې دي چې ښه شاعري کوي. نو دغه د تخلیق په حواله باندې لږه تشش دی، او یو دا تشش دی چې د دې ځای کوم فنکاران دي، شاعران دي، ادیبان دي، نو هغه مونږ په نورو د پښتونخوا په نورو برخو کې د هغې ذکر هم نه دی کړی. لکه په کار څه زمونږ ګناه هم دی چې په کار ده چې هغه غی منگ معرفی کو غی منگ راو بلو خپل پروگرامونو لا داسه د یو بل سره عقل شریک شي. نو زما خل تخلیک په میدان کې لګه غوندي گنجائش ته او گنجائش خو هر وخت وی خو سوره پوره چې تنقیدی او تحقیقی ادب ده انو هغه ډیر په مخاطره ده.
په سیډن غوند کې نیم ساته ډراما وړاندې کړل سو چې کیسه د یو شاعر د وسنی اعلی سره تړلې و او ګډونوالو ستاینه وکړه. ځای سندرغاړو سندری هم وویلې. د بلوچستان پوهنتون کوټي د ژبې او ادبیاتو فیکلټي مشر پروفیسر ډاکټر نصیب الله سیماب مشال لیټو ته وویل
د دې سیمینار خاص کر چې د سویل پښتونخوا باندې فوکس کړی دی. د دې ډېر ذاتي ګټې به دای چې دا به د سویل پښتونخوا یو تاریخ مرتب سي. مختلف لیکوانان به په مختلف حوالو باندې موږ ویشلې دي چې پلانې مقاله نگار به پر غزل لیکي، پلانې به پر نظم لیکي، پلانې به پر افسانه لیکي، پلانې به پر ناول لیکي. د دې به یو د آغاز او د ارتقا پروژه اخلي. نو دا به یو تاریخ مرتب سي د هغه خلکو د پاره کوم خلک چې په دې سیمه په اړه باندې نه دي خبر. بل دا دي چې دا تاریخ مرتب سلو دا به د پونتونو په کورس کې شامل سي چې په کورس کې شامل سو و پېژا چې د دې هغه دغه چې د هغه په پورته سي ځکه چې دا وخت کوټه چې دا د یو علمی مرکز په هیڅ د پښتو د یو څلرم علمی مرکز په هیڅ باندې خپل پېژند ګلول.
پښتو اکیډمي کوټي د خپل مزل پیل له 1901 یم میلادي کال څخه کړی چې لومړی مشر ډاکټر خدای دادو په خپل 50 کلن سفر کې د پښتو ژبې پر بیلابیل اړخونو 108 کتابونه چاپ کړي، یو شمیر مشاعری، علمی او ادبي غونډو ترڅنګ نړیوالې څېړنې غونډې هم ترسره کړې دي. سمد شبنم مشال ریډیو کوټه.
له کوټې پیښور ته ورسو. هلته هم پښتو اکیډمۍ شته او د پام وړ خدمتونه کړي دي. عباسین یوسفزی د پیښور په اسلامي کالج پوهنتون کې له کلونو راهیسې پښتنو ته پښتو ښایي. نوموړي تل د نویو پښتنو زلمو او پیغلو شاعرانو په روزنه او تشویق کې ونډه اخیستې ده. هغه په خپله هم د معاصر دور ترجمان شاعر دی او یو له هغو سو د ګوتو په شمیر پښتنو شاعرانو څخه دی چې په اوس وخت کې کتابونه تر هر چا زیات خرڅېږي. د نوموړي ځینې کتابونه خو آن سوسو کره ته چاپ شوي دي. عباسین خپل مینه په ټوله پښتونخوا باندې ویشلې ده او تل هڅه کړې چې د پښتو په نوم جوړو شو غونډو ته خپل ځان ورورسوي، ولو که دغه غونډې له خارجي سیمو ډېرې لرې هم جوړې شوې وي. دا ځل د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد چې پېښور ته ورغلو نو د عباسین یوسفزي سره هم یو تفصیلي مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د کورونا د راتګ نه پس د پښتنو ادیبانو څه حال دی او څه پې تیریږي.
عابد صاحب، اصل کې پښتو یو متل دی، وایي داسې ونه بنئ چې باد نه رپو، داسې روزګار بنئ چې کرونا نه یې ګډوډ کړی. خو بیا هم د هغې باوجود پښتانه ادیبان، دانشوران ډېر پوه خلک دي او د سوشل میډیا نه ډېره ګټه پورته کوي، خاص کر د افغانستان او د خلیجي هیوادونو کې او په اروپا کې چې کوم پښتانه اوسیږي، نو د هغې سره زمونږ تماس هم د دې په سوشل میډیا په لاره باندې قائم و دائم دے.
پروفیسر صاحب کا دارت ہوئے چی اس چی اگر ٹول بند مات دے او کورونائی حالات ہم تقریباً بسترے پر ٹولے دو دا او پا غنڈو مجلسون باندی پا بندی ہم نشتا بیرتا لیکوال شاعران اگا سی غنڈو ترا گرزی دلی
بیخی تو مگا سی دا کلی پا کلی پا اگا ورزو کیا مونگا پا دے کلو کی غنڈے کولی مونږ به لکه خیال ساتي دغه ایسوپیز او نور غونډې مکولې په هر حال کې. خو اوس بیرته هر څه ځل راغلي دي. په دې جیمی کې په پېښور کې غونډې کېږي، ډېرې په ښارونو کې کېږي، مردان پېښور بنو او په اوړي کې بیا په دې کلو کې مونږ کوشش کوو چې هلته غونډې ډېرې. نو هر څه ځل راغلي دي. هغه ورځ په ملکنډ پوهنتون کې یو غونډه وشوه چې یاره شپږ 800 خلک په حال کې ولاړ، هم و ناست هم و، څوک په کورسو څوک لاندې په ځمکه، او دومره ګڼه وه چې زه حیران یم چې د خلکو د خپلې ژبې او ادب سره څومره مینه ده.
ښه استاد، که دا هم راته ووایي چې پخوا چې دلته په دې پېښور شاوخوا کې په دې کلو کې که نه علاقو کې ادبي غونډې وي، مثلا سپینه وړۍ کې غونډه وه، پېښور ادبي جرګه، سول لیکونکو مرکه وه، دغسې تنقیدی غونډې، هفتوار یا 15 ورځنۍ غونډې اوس هم شته دی؟ تنقید کېږي؟
ډېرې کېږي. د پېښور کې خو 15 فعال غونډې دي. پای کې سعودي کونکو مرکه ده، پوهنتون ادبي ستوري پښتونخوا زموږ دی خپل، د دین علاوه د بډبیر ملګرو د باړې ملګرو د خوادریګیو په لوسه د ملګرو ټولو خپل خپل تنظیمونه شته نو څوک هفته وار کوي څوک پنځلس ورځنۍ کوي څوک میاشتنی اجلاس کوي په دې نه علاوه مردان بنو اسلام آباد کې ډېر تکړه ملګري دي خاص کر د اقبال حسین افکار چې دې د هغه او د هغه ډله چې ده هغې ډېر فعال دي په دې کرونا کې هم دمنه ده کړې او ځان یې بیخي چمتو ساتلی نو حالات ښه دي.
ښه استاد دغه تنقیدي غونډې که نه اوس خو به ډېر شاعران هم زلمی شاعران رامخته شوي نو ستاسی دغه زلمی شاعرانو ته توصیه څه ده څومره مثبت اغیز پرې استلی شي په دغه د دوی په موجودیت کې هلته د تنقیدي غونډې؟
نو عابد صاحب تاسو په خپله د شعر و ادب د اسرار او رموز د خبرې چې په هر دور کې ډیر شاعران ادیبان راځي او د هغې نه څو دانې داسې چې هغه نړۍ هم وپیژني او د خپلې ژبې شمله موچته کوي نو په نن دور کې هم شته. خوس نن سبا خلق مطالعه ډیر کمه کوي د مطالعه لوري تجربه لوستنه نه کیږي چې تاسو لوستی نه ته لیکي سا نو مطالعه تجربه او تنقیدی ناسته پاسته ډیره به حد ضروری ده چې کوم شاعران دغه کوي هغه ژوندۍ پاتې شي چې کوم دانه کوي ژوندۍ نه پاتې کیږي.
استاد اوس یوې پوښتنې شخصي پوښتنې در اعظم ستاسو په شاعرۍ باندې چې به مسکو انشاءالله چې به مسکو ښه دا ستاسو چې څومره زړیږي هغومره خوند زیاتیږي او بیا داسې ښکلي دودپتي چې د رزړو مټۍ او د نوخار د مردان پیړۍ نو دته خو مې نیم زړم نشته دی خو ستاسې خبرې تر دې هر څه خوږې دي. نو استاد ډیر کاله پخوا چې پړومبي ځل مونږ او تاسو سره وپېژندل دلته په پېښور کې نو وم لیدل البته پېژندم ستاسو پېژندګلو خو زما سره د ډېر ماشومتوب نه وه د یو شاعر په توګه ما پېژندلې خو ډیر کاله پخوا چې ما تاسو ولیدې تاسو نه مې ستاسو د چاپ کړي کتاب غوښتنه وکړه او تاسو ما ته ویلې کتاب لا نه دی چاپ بیا څو کاله وروسته چاپ شو د غورځنګونو په نوم که نه دغه ناچاپه شاعري څومره وخت تا سره پرته وه او د څه وجه نه در سره پرته وه؟
داسې وه چې د زړه خبره به ته وکړم عابد صاحب ځکه چې مونږ خو د یو بل په خبرو پوهېږو.
بالکل
د پنځه شپږو کالو نه زما سره خپله شاعري کتابت شوې پرته وه. هغه وخت کې به کتابت کېدو سو کمپوز کېږي نو کتابت شوې پرته وه خو زما وس نه کېدو چې زه خپله شاعري چاپ کړم. بیا یو د افغانستان هغه وخت کې خلک راتلل دا د کال اتیایم دا لسیزه وه نو په دې کې خلک راتلل د کابل نه او د مختلفو سیمو نه پښتانه په کډوال دلته راتله نو په کې انجینیر مومند هم راغی. انجینیر مومند سره کورنۍ نه وه.
انجینیر احسان مومند؟
بالکل انجینیر مومند خان نور ماته نوم نه دی یاد. انجینیر مومند باندې مونږ پېژندل. نو انجینیر مومند چې کله راغی نو هغه زما سره سموده زما سره په هاسټل کې زه وارډن وم ما سره دیره وو نو چې څو ورځې تېرې کړې چې بس ګټه وټه کوله نو به زما سره خوندي کوله ځکه چې خرج خوراک هر څه زما سره کېدل ان تر دې چې زما هغه هلکانو نوکرانو به ورته جامې هم استري کولې او ورته به مېخ ته ځوړندولې نو چې دغه پیسې ما سره ډېر څلوېښت زر روپۍ جمع شوې نو ما ورته ورځ ویل که د مومند صاحب که فرض که دا پیسې دي زر په کار نه وي نو چې زه د خپل کتاب چاپ کړم نو ما ته وویل چې زر خو مې نه دي په کار خو چې کله مې په کار شو نو بیا به مې زر په کار وي ما ایزه ښه ده. نو ما کتاب خپل غورځنګونه لاهور ته یوړو او په یوه ورځ کې مې چاپ کړو یعنی لاهور په هغه وخت کې هم دومره ترقي کړې وه اوس په پېښور کې مونږ په درې څلور هفته کې کتاب نه شو چاپ
کړو
او د لاهور خلک دومره کار والا خلک دي چې هغې ځان باندې سخته تېری سخته کوي محنت کوي نو هغې راله په یوه ورځ کې چاپ کړو او راته په ګاډي کې کېښو نیم ما په ګاډي کې راوړو نیم مې په کوچ باندې راولېږو کتاب چې چاپ شو نو د الله تعالی مهرباني وه په درې میاشتو کې دننه دننه کتاب بیخي ټول خرڅ شو نو خپل سر یې وګټو مومند له مې پیسې ورکړې انجینیر مومند له او دا په پاتې پیسو باندې مې کتاب بیا چاپ کړو او د هغې نه پس بیا ما خپل کتاب په خپله نه دی چاپ کړی بیا بس پبلیشر چاپ کړي چې کله شاعر وپېژندی شي نو بیا خو د هغه د چاپ کېدو وسیلې راوځي نو دغه قصه وا
خا دا ډیره زبردست قصه وا دا قصه د مخ کی د سی په میډیا کې لمانه مخ کی چاته کړي
نو مې دا کړي دا قصه په دې الفاظو کې مې نه دا کړي او بیا دا غي دا فائدو شو چې غورزنګونه شیدې تر اوسه پورې لس زلا چاپ شوی دی او د دې نه پس مطلب چې اوس په یو لسم زل لګیا دی چاپ کیږي او دا د پښتو واحد کتاب دی چې هغه د ولس په غوښتنه باندې لس زلا چاپ شي
ماشاء الله او بیا چې روسته الوت راووت
غورزنګونه په 1990 ایسوی کې چاپ شو او الوت چې دی نو دا 2015 کې چاپ شو زما نازولې بچی الوت دی خلکو خوښ غورزنګونه دي خو الوت چې دی نو دا الوت په وخت کې زه بیا پوهېدم چې کتاب څه شی او شاعري څه شی لږ ډېر پوهېدم او بیا د هغې نه پس مرام چاپ شوی دی په 2014 کې غالباً دغه د شاعرۍ قصه وا باقي بتلی چې د نثر کتابونه د یو د روح نامه د ترکمنستان صدر کتاب لیکلی و هغه ما پښتو کې ژباړلی دی د هغې نه علاوه امام خطاب یو د مصر یو امام په امریکا کې په ټالیډو ښار کې د اسلامک سنټر امام نو داغه تقریر دی داغه خطبې دي نو هغه ما ژباړلې دي پښتو کې د دې نه علاوه یو کتاب چې دی نو هغه دی د پښتونخوا بانی او ملک احمد بابا باندې لیکلی شوی دی یو د اردو کې کتاب دی زیتون بالو شخصیت اور فن بل د جاپان د ماشومانو یو قصه ده د هغې نوم دی د سډاکو دعا هغه بیا د هغې نه پس د انګریزۍ نه د مختلفو وطنونو قصې دي د هغې نوم دی د
لاباسین یوسفزی سره مو د باز محمد عابد مرکه اوریده دا غو یو شعر درته وړاندې کوم گل بوی نسیم بوی دلبر بوی زه چې ولیکېږم نو سحر بوی پام کوا جانان د یو نه زیات نشي زړه به د کعبه نه وي مندر به وي سر یې د تنې نه چا بیل کړی دی چرته څوک ولی یا سخنور به وي دومره نزدیکیت مې بې وفا نه کړي یاد به د خفه وي مرور به وي او شعر د وږمې غوندې بې واکه وي یا د اباسین غوندې ژور به وي دا باسین یوسفزی شعر اوس ترته د داغستاني لیکوال او شاعر رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه هم وړاندې کو چې ور سره به د مجلې دا غنه هم پاتور ورسیږي لخپلې کتابچینه په پاریس کې مې له یو مصور سره لیدل کتل شول هغه د اغېستانې او له انقلاب سره زیروسته هغه د تحصیلاتو لپاره ایتالیا ته تللو هغه ملته د وی ایتالوي خځ سره واده وکړ او د تل لپاره همال ته واړول بیچاره د غرنوي خوونو او ددونو پالون کېو نو ځکه په نوي دود او کلتور کې د ورګډېدو لپاره ډیر کړاو نه غاللو هغه په نوي نړۍ کې د ورګډېدو لپاره سیاحت کار واخیست او سیلانی توپ ته مخه وکړه هغه په لری لری وطنونو ګرځېدو او د خپل زړه د خوشحالولو هڅه کوله خو چې چرته هم تلو نو د خپل پلرنی وطن یاد او د خپل وطن د لریوالي احساس په لکه د یو سوري په هغه پسې و ماترې وغوښتل چې خپل ځنی عکسونه درته وخی اصلا ما غوښتل وګورم چې دې مصور خپل دغه جذبه او خپل دغه کیفیت څنګه د رنگونو په قالب کې اچولې دي او اکسونو کې مې د یو پر عنوان سترګې ولګېدې چې پر لیکل شوی د وطن غمجن یاد په هغه عکس کې مې ولیدل چې یو ایتالوي مېرمن چې د مصور خزو د داغستان د خزو په جامه کې د وی غرنې چيني په خوا کې ولاړه ده دا غي پترخ کې وسپینه سوراهي هم و چې پر انزورونه کیندل شوی هغه انزورونه د ګوټساتلی د کاریګرانو د جوړو کړل شو انزورونه په شان داغو کاریګرانو کار تر لری لری پورې مشهور په بیکګراوند یا پس منظر کې د اوار یو لری پروت کله د غرن لاندې لوري ته پروت خدل شو د کلی د ډبرینو کورونو په پس منظر کې غرونه ښکارېدل چې لدی کلی نه هم خپا او مړه معلومېدل د غرسو کې په وریزو پټوي مصور راته وویل وریځې د غرونو اوخ کې دي. بیا یې خپلې خبرې ته ادامه ورکړه. وریځې چې په هواره سیمه خورې شي نو د شبنم په بڼه د رڼو قطرو په شکل کې په ژورو کې پریوزي او دا وریځ زیم. په یو بل انځور کې یوه مرغۍ خودل شوې وه. مرغۍ په شاړو غرونو کې پر زرغون شو ازغیو ناسته وه. مرغۍ چغېدله. هلته لرې د یو کور په کړکۍ کې یوه غرنۍ پیغله خپه ولاړه وه. د هغې غمجن مخ د کړکۍ د سوري نه ښکارېدلو. دا عکس راته ډېر په زړه پورې او برېښېدلو. زما دلچسپۍ ته په کتو مصور وویل دا په یوې زړې او پخوانۍ کیسې راڅرخي. ما ترې وپوښتل په کومې کیسې. هغه وویل کیسه داسې ده چې یو ځل یوه مرغۍ چا ونیوله او په پنجره کې بنده کړله. مرغۍ به شپه ورځ په پنجره کې چغېدله. هغې به ویل زما وطن زما وطن زما وطن. همدا شان څه هم په دې تیرو ټولو کلونو کې د پنجرې د مرغۍ په شان چغې وهم چې زما وطن زما وطن. ورځ هغه کس چې دا مرغۍ نیولې وه له ځان سره ویل اخر د دې مرغۍ وطن چیرته دی او څنګه دی. خامخا به مرغۍ د یو شینکي وطن او شاداب غرونو سره تړاو لري. چیرته چې ټولې ونې بدنګ یو ښایسته وي هلته به ټولې مرغۍ د جنت د مرغیو په شان ښایسته ښایسته وي. هغه وی زه دا مرغۍ آزادوم او ورپسې رو رو ځم د دې وطن ګورم او د ښکلاګانو درې ته ځان ورسوم. هغه د پنجرې کړکۍ پرانیسته او مرغۍ ته د الوت لپاره مخه خلاصه کړه. مرغۍ لس قدمه لرې والوته او په یو غرني ازغن بوټي کېناسته. د همغه بوټي په کومه څانګه کې د هغې ځاله وه. زه هم د پنجرې له ډکو د خپل وطن په ننداره یم. ما ترې بیا وپوښتل نو ته ولې خپل وطن ته نه ستنېږې؟ هغه ځواب راکړ اوس نو ډېر ځنډ راغلی. ما چې کله وطن پرېښود نو په ګوګل کې مې یو ځوان زړګی درلود چې ولولې پکې وې. اوس زه په کوم مخ د خپلو زړو هډوکو سره خپل وطن ته ستون شم؟ له پاریس د راستنېدو پر مهال ما د مصور د خپلوانو د لټون هڅه وکړه. زه په دې خبره حیرانه شوم چې دا غم ور لا هم ژوندی وه. د مصور خپلوان په غمجنو سیرو د کلي د یو کور په یوه کوټه کې لمانه چاپیره ناست و. هغوی د خپل هغه بچي د کیسې اورېدو ته لیواله وو چې کلونه مخکې کلی پرېښی و او په یو بل هیواد کې اړولې وه. داسې ښکارېده چې هغو خلکو د مصور هغه ګناه بخلې وه چې خپل وطن یې پرېښی دی. هغوی پر دې خبره خوشحاله وو چې هغه تر اوسه ژوندی دی. بیا یې مور یو ناڅاپه له ما پوښتنه وکړه هغه تا سره په اوارې ژبه خبرې وکړې که نه؟ ما ورته وویل نه، موږ د یو ژباړن په مرسته غږېدو. ما روسي ژبه ویله او هغه فرانسوي. مور د دې خبرې په اورېدو خپل تور نقاب پر مخ واچو. زمون غرنۍ میرمنې دا کار هله کوي چې زوی مړ شوی وي. بره پر چت لوی لوی څاڅکي ورېدل. موږ په وارستان کې وو، غالباً ډېر لرې د نړۍ په یوه بله څنډه پاریس کې. د داغستان هغه زوی هم په خپل قصور پښیمانه و او هغه هم د ورېدونکو څاڅکو شور اورېده. بیا یې مور له اوږدې خاموشۍ وروسته راته وویل رسوله ته غلط شوې، هغه به بل څوک و. زما د زوی د مړ کېدو خو ډېره موده وشوه. هغه چې تا ورسره لیدلی هغه به زما زوی نه و پاتې، ځکه زما زوی هغه ژبه هېڅکله نه شي هیرولی کومه چې ما یوې اوارې مېرمنې هغې ته ښودلې وه. نور بیا تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
چې د باغ سبزی پستې تر قامت پښتنې په قامت سترې ندې سدې.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروې خبرونه کې مو زه ملیحه میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به.
نن راسه په خبرونه کې له وزیرستان نه فرشته وزیر میلمنه ده. فرشته وزیر یو زده کوونکی دا د دې سره سره د استادې دنده هم پر مخ وړي. نن په خبرونه کې له فرشته سره داغه د کار ژوند او هلو سلو پاړه خبرې کوو. تاسو هم را سره په دې خبرونه کې برخه واخلئ. کله میلمنه نه ست پوسونه لرئ نو را سره شریک کړئ. لزان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیره او د سکایپ پته ولیکئ. زمونګه د مشال ریډیو د ټلیفون شمیره سدا سيدي 00202-02-02-02-02-03-05-00-03-05-00-02-02-02-02-05. زمونګه د وایبر شمیره هم ځان سره ولیکه 00202-03-05-00-05 او د سکایپ پته مو دا مشال ریډیو. او مشال ریډیو مونږه دا سی لیکو MASHAALRADIO. نو اوریدونکو لږ منې سره سم د سروې خبرونه پر مخ وړو. مونږ سره نن په پروګرام کې ل وزیرستان نه میلمنه ده فرشته وزیر. هغه ته په دې پروګرام کې هرکلی وایو. ستړي مشه فرشته. بالکل ٹھیک ہے. ڈیرا ڈیرا مننا چیتا سمنگ سر پخرونا کے برخا واخلے اخلے دمر لرنا طبیعت مخدے صحت مخدے.
ہاں جی بالکل ڈیرا زیادہ مننا جی سی خائم زہم ڈیرا زیادہ خوشحال آئے من جی ساس پروانہ کرا گلے ساس پخرونا ڈیرا پخا ہو
ډیره مننه. مونږ هم ویاړو په تاسو چې مونږ سره په خبرونه کې دادی ساخلې. دادی د لږ سات شوې دي 100 منټه 2 منټه شوې دي او دادی په فیسبوک باندې زبلاشه میسجونه لم. نو ټول تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. نو خبرونه پر مخ وړو. فرشته دارته وای چې د کوم وزیرستان سره تاسو تعلق ته او په لسم جمعات کې تاسو سبق وای نو د خپل تعلیم پاړه راته وای.
جی بالکل ڈیرا زیادہ مننا جب ردین کے تخت تعارف ہوتا نا یہ فرشتہ وزیر جنگی وزیرستان کا رزما تعلق تھا ہمدل تک وزیرستان کے ماں سبق یہ لے گا اس پسند کلاس کے سبق ہوا امام ہمدا سے استاذی ہم کا ہمارے اسکول کی مڈل اسکول کی
ماشاء اللہ مڈل اسکول کی استاذی کے مطلب مڈل اسکول چ دے اغا اتم جماعت. ہاں 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 نو استاذی ہم تاسو کوے سبق ہم وائے چکم اسکول کی استاذی کوے اگر تاسو د اسکول نہ جلا دے
نا ما په دې سکول کې ما سبق ویل دي خو ما د یو ټیچر نه په تل دا وخت چې موږ یو ټیچر وکنه ما خپل سبق ویل دا او څه ورته یار ما خو ته په نو باندې ما دومره سبق ویل چې اوس جنو رنجینه ته سبق ویل شم دا چا ته څه خوده ل شم.
ډیر ښه ډیر ښه. په دې باندې به تاسو کو چې تاسو تجربه تاسو څنګه تر لاسه کړ؟ خپل ما عمر هم ډیر کم دی او خپل هم تاسو سبق وای خو خیر پای باندې به تاسو خبرې جاری ساتي. او اوریدونکو ټلیفون کړي دی دادی هغه ته وار ور کو چې تاسو نه تاسو کوي. سلامونه ستړي مشي.
السلام علیکم ملیحه خورتا تا او فرشتا تا او استاد پروفیسر تا او د مشال د همکارانو ودیم کته مې ډیر ډیر سلامونه دي. هله غرم چرو جوړ او خوشاله بوي. بابر افتخار يم د شمالي وزیرستان.
وعلیکم السلام بابر افتخار رو راستړی مشي در توایو. یو زل بیا په خبرونه کې ډیر مننه چې تاسو بیا ټلیفون کو ل فرشتا وزیر نستا سو پختنه ده.
مننه ملیحا خور زه خوال ډیر فخر مخصوص هم چې زمونږ په ټولنه کې بلکې اسپیشل د وزیرستان ګرل زرا وتلې دا په بیټل فیلډ کې ها فایټینګ کوي اگینست د هو زه ډیر پراود په دا باندې مخصوص هم ملیحا خور چې دا راغلي د زمونږ ټولنه دا ته پوس مې دا دی فرشتہ خور نه چې آیا دو ټیچینګ کوي په سکول کې د سره سترنث یې سمره دی د سټوډنټانو او اسپیشلی د یتیمانو سره بے وزلو سټوډنټانو سره د سمره تستګيري کوي ملي هاخور.
ډیر ښه تاسو ډیر ښه پښتنه وی. ډیر مننه بابر افتخار او مننه چې تاسو د دې خپل خور ستاینه کوي ویاړې په. ډیر مننه. مننه. نو فرشته تاسو ته رازو بابر افتخار رور ستاسو نه تپوس کوي، ستاسو ډیر تعریف کوي او دوی وی چې ویاړم چې تاسو د وزیرستان سره تعلق ساتي او تاسو راوتی یې. نو دوی وی چې ستاسو په کلاس کې چې تاسو د استاذی کوي څومره ماشومان دي در سره، او بیا آیا تاسو د بې وزلو یتیمانو سره هم مرسته کوي په سبق خودلو کې؟
لومړی خو ډېر زیاته مننه ورنه کوم او سلامونه ته وعلیکم السلام وایم. بابر استفار بای ډېر زیاته مننه کوم چې دومره وسایلم جواب یې درکړم چې زما سره زه په کوم سکول کې سبق ورکوم هغه بسو پورې تعداد لري، او چې بیا د سرلي موسم کې نو بیا تعداد ډېر شي که نه بسو پورې ورسېږي. زما سره زما خویندې ټیچرې دي، هغوی زما سره ټیچنګ کوي، موږ یو بل سره مرسته کوو همداسې لنګان ته سبق وایو. بله پوښتنه یې دا وکړله چې د بې وزلو ماشومان سره دوی څنګه رویه ساتي، موږ سره چې کوم داسې ماشومان دي یتیمان دي او ځینې بیا پکې داسې راځي چې مزوري انسان دي که نه سم غږېدلې نه شي لا څنګه، نو هغوی سره زموږ ډېره رویه هم کوي او موږ ډېره خواري کوو چې هغوی ته هم سبق وښایو او د هغوی مستقبل هم ښه کړو.
صحیح ډېره ښه. فرشته جانې تاسو سره خبرې جاری ساتو، او دا د حیات نور رور محمد یونس منصور افغان اسفندیار دی، شاهین دی، او بیا محمد یونس رور دی، نورم داسې ډېر امن تنها چمکنی دوی ټول تاسو سلامونه وای، او ډاکټر مهک هم دا صحیح ده هغه هم دا سلام وای. یو کالر ته ورسو بیا زه تاسو نور ته پوسونه کوم، ستړي مشه ورته وایو سلامونه مې قبول کې.
ان تورایم در ساده کور میځلی تحصیل علی زاینا سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام عادل حسین توری رو را همیشه پشانتا صبر خاخلې زموږ په پروګرام کې ډیره مننه ستاسو پوس لره.
پروګرامونه تاسو ډیر خره وندي دین زدا تاسو کوم څه موجودہ وقت قبائلی سیموں کی بہت زیادہ اسکولوں خدشی جنکے پکی نشتہ ہو بیا جن کی اسکولوں نہ ناشتہ کا بیا اسکولوں نہ دی
جواب فرشتہ را کی جی فرشتہ جانے دوی بھی چتا سکم مضمون خائے جی
مضمون خدا کی دی کنا مضمون سرا دیر مضمون دی انگلش خائے پختو اسلامیات اردو امدا سری امیت شلو ہم کتابوں ریزی کا نا نصاب بدلی گیا بدلی گیا تو کتابوں کتابوں سارا کتابوں دو ہر سرمایا انجن ہوتا باندھے حق لاری.
ډیره مننه فرشتي. نو یو تپوس پزو کما د دوی خو عادل حسین توری رو ردی تاسو وی چې سومره جینه کې دوی سره دین دوی وی چې دوی سره پس پرلی کې 200 ماشومانی او بیا چې کله موسم دغه شینو کله سپرلی کې غالبا دوی چې 300 یو کله 200 نو نور اوریدون کې هم لرو. یو کالر ته ورزو ګورو چې چا ټلیفون کړي دې سلامونه واستړې مشه.
وعلیکم السلام خورجان استاد او ملمنی ته او د مشال دو ټول ټیم ته سلام، او خورجان ته په سلوټ ولاړ چې ډیر زیات په سوچ کې کړو چې په وزیرستان کې او بیا و خورجان از دکړې کوي او بیا نور ته هم ورشون کې کوي ډیر زیات ونه متاثر اوس لوري زیات سوچ کې کړو.
ډیر مننه رو خپل نوم را ته خو چې دا کم رور دی چې د خپل خور ستاینه کوي.
شاکر بیٹا نائن سر لکی مروت نا پشتنا با ہمو نا وک چے دی تا تنخوا سمری ور کئی زگا چے دیخو با کور کاری او کور طرف نا دی بانے پابندی وی کنے وی زگا چے دلتا خو پشتن ولی وی او دیر مصیبتو نا وی دی تا چے کل سکول تا دازی ور تا خلق پا بد نظر گوری او کنا
دا طول پختن مونگا دوی نا کولی خو خد استاسو دا خلی مونگا واوری دی ورزو فرشتے تا دیر مننا شاکر بیٹا نی رو را جوابو نا بخبل فرشتے در کی جی فرشتے دوی وی چے لکا طول نا کی بیا د پابندیانو دوی ذکر وکړو چې هغه څه مسله شته تاسو ته وکنه، او بیا دوی وی تنخواه تاسو ته څنګه ملاویږي؟ ستاسو خو خپل هم ژوند دی، کار دی، سبق دی، نو هغه څنګه تاسو تنظیم؟
بالکل باندې ډېر ویاړې چې هغوی سبقونه ویلي دي. نو نن هم زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې د کومو اورېدونکو مو خبرې اورېدلې. ډېره زیاته مینه مې ماته راتله دې ورونو. نو پوښتنه ډېره ښه وکړله. موږ داسې یو چې د کور کار نه خو زه ډېر نه لرم. زما خویندې کوي کارونه ټول. ما باندې څوک کار نه کوي. خو د کورنۍ د طرفه ما باندې هېڅ سټرس دباو نه و که نه. تعلیم ماته ولاته زه خپل تعلیم لګلم. ډېره پخه طریقه باندې تلم. او ما چې کوم ټیچر نه سبق ویل کنه نن ټیچر وو. نو خلکو به ډېرې بدې را دي ویلې چې د دې کور نجونې داسې دي چې ټیچر نه سبق وایي. بیا زما پلار جان وایي چې ته هیڅ هغه مه کوه کنه هیڅ سپیس مه اخله. ته خپله سکول ته ځه سبقونه دې وایه. خلک هم خبرې کوي ته خپل سبقونه دې ښه وایه. نو بس بیا زه سکول ته تلم ما سبق وایل وروسته داسې ځم دومره شوم چې زه نور نجونو به سبق وایم.
نو پابندی خو نشتا
ما کا فاجان او ما پلار جان ما مور جان هم دا څه نه وایي ټول ډیر زیات وایي چې موږ سبق وایي. او ډیر زیات موږ هغه کوي سکول ته ځي او سبقونه وایي. هیڅ پابندي په موږ باندې نشته. په داسې کې چې نه دلته کوم نه ډیر زیات کم دی چې سبق یو کالج وي په وزیرستان کې نو دې خپه او کنه موږ ټول باندې پابندي نه وایي موږ کالج چلاړی شي ځکه چې موږ د کورنۍ د طرفه هیڅ پابندي نشته. دي اوس به ډېره ښه وه که ما کالج ویلې وای همدلته په وزیرستان کې. نور پابندي به نه لرو په کور.
صحیح تاسو وایئ چې هېڅ مسله نشته. ستاسو د کورنۍ ډېر ملاتړ دی. دا د خپرونه ښه روانه ده. نور ډېر کالران دي تاسو سره خبرې کول غواړي خو وخت په خامخا لږو ته ورکولی شو. نو بل اورېدونکي ته ورځو. ګورو چې چا ټلیفون کړی دی. سلامونه او نیکې هیلې. زمونږ आवाज اورې نو تاسو ته په پروګرام کې ستړي مشه وایو. وخت ډېر قیمتي دی. کو راسه خبرې وکې. ها او فکر کو چې د 200 پورې موږ سره ملاوي کی رابطه د کیږي. نو ملک انعام خان دی, جدران افریدی دی, عمران وزیر دی او دی ټول سلامونه وی عبدالواحد دی. ملک انعام خان ما یو زلیات کو خو بلاشي میسجونه را لګلی. افتخار حسین شاه دی, مینوال مینوال دی, زر دلی خان د اغوی تاسو سلامونه وی, زیا وزیرستانی دی, عبدالرؤف دی, مریم وفاجانی دی چې اغي تاسو ته سلامونه, عامر سهيل مسجد خابل اوريدونکو ته ورزو د دوی څخه مړی کټینګ نشو سلامونه ستړم شي.
السلام علیکم الیخا خور استاد ته پرشتہ جان ته په دوړ له سلام کوم. هله کوم چې روغ جوړ بوي.
ډیر مننه. وعلیکم السلام. موږ هم تاسو ته سلام وایو. بالکل ټیک ټاک. تاسو خپل څنګه خپل نوم را تو خای او پوښتنم سده.
بس خورکه امان ته نه هم د بدبینه او دغه نه پرشتہ جان نه دوی پوښتنه کوم او دا ونه ته تاسو کوم څه دي تعلیم کوم نه حاصل کړل او د خو سبجیکټ کوم دي.
ها ډیر ډیر مننه امان ته هر ورځ تاسو ټلیفون کو ابو دابینه. فرشتہ تاسو بس ویل غواړي دوی خو چې تاسو چرته نه سبق ویل نو د خو په وزیرستان کې سبق وی جنوبي وزیرستان کې دا او دوی وی چې تاسو د خو سبجیکټ یا مضمون کم یو دي.
جی ډیره زیاته مننه کوم امان تن هورې. زما د خوښې سبجیکټ باید زما ډیره زیاته خوښه ده. ډېر زیات خوند هم راکوي. کوم چې کله کله زما د کاکا زامن دي او زما ورور دي هغوی چې کله بای وخت وي نو بیا چې دا زه هم ورسره کښېنم د هغوی نه اورم ما ته ډېر زیات خوند راکوي. باید زما ډېره خوښه ده.
ښه بایولوجي تاسو یاد که حیاتیات ورته وي غالباً که نه. نو ډېره ډېره مننه فرشتې. نور اورېدونکي هم دي را سره. زما خپلې ډېرې پوښتنې دي خو داسې ډېر ټلیفونونه را روان دي زما وار پکې نه جوړېږي. ګورو چا ټلیفون کړی دی. سلامونه او ستړی مشي.
سلامونه نیکی هلی ملیا جان خوری تا تا و پرشتی خورکی تا سلامونه وړاندې کوم. صبرناک توتانه خبری کم لجنوبی وزیرستان.
وعلیکم السلام. صبرناک رو راستری مشه در توا یوسف اختن لره تاسو.
خیر یوسی په خور باندې موږ ډیر فخر کوو ځکه جنوبی وزیرستان داسې علاقه ده اکثره ډیرو خوندو ته داسې اجازه څوک نه ورکوي. اول خو په دې باندې موږ ویاړ کوو فخر کوو. او بل مې پوښتنه دا ده جن که دا خپل مقصد ته ورسېږي د وزیرستان د پیغلو دی وزیرستان دی زنانه و دی پاره دی کوم پلان په سوچ فکر کې نیولای ده په دې هړه د دامه تخپل نظر راکې قربان
ډیر مننه صبرناک رو راخ کولې پښتنه ده ور به شو فرشتي تر چې هغه د خپل خويندو پاره د خپل سیمه د خويندو پاره څه سوچ لري نو فرشتي سبا ویل غواړی تاسو
زی دا ورور دې راځه کومه نه کوم دا چې دا چې زړه زیات غواړم چې نو د مخ پر وړاندې لاړ شي ځکه چې نو په وزیرستان کې ډېر زیات ټیلنټ دي نه کوي دي زه ډېر غواړم چې زه خپل سره کوم څه تاره شم دا غوې د پاره ډېر داسې څه کوم چې هغه ما په یاد لري ځکه چې په وزیرستان کې ډېر داسې کولونه نه وکنه نو تاسو پورې موږ کوم ځکه کوم څه کې ځکه کوم هغه موږ په سیمه کې ډېر زیات مشهور دي کنه موږ ډېر خاري او تنظیم د پاره او چې هم په دا هم د غواړم چې ډېر زیات خاري او سم دا غوې د پاره او دا غوې د پاره ډېر زیات څه وکنه
خو ورسره ورسره به فرشته جانې تاسو خپل د جون پلان هم سرته رسوي نو تاسو صدغه اراده ده لکه تاسو وې چې په تاسو په سیمه کې یو کالج دی او د خامخه تاسو چې سکولو کې بیا به کالج ته ځې بیا به یونیورسيټي ته ځې نو مخکې سه اراده ده او څه خاص مضمون تاسو پای کې سبق ویل وړه
بالکل مخکې زما پلان دا دی چې زما چاچې غواړي چې زه یوه ډینټل ډاکټر جوړه شم زموږ په سیمه کې ډینټل ډاکټر نشته که نه نو زما هغوی غواړي چې ډینټل ډاکټر راوځم خو زما ډېر شوق خبریالي سره دی زه غواړم یوه خبریاله جوړه شم ما چې کله به جب ماشوم وم که نه زه د سکول ته سهار تیارېدم نو په ریډیو لګولې وه زما ډېر خوښېدل د مشال ریډیو د ریډیو همکارانې زما ډېرې زیاتې خوښېدلې خاطر به دې څنګه راکاله کله کله به ما او پلار جان ته یو ځای باندې کال هم وکړل یو تا
بالکل تاسو خپل امینه د ریډیو گانو سره چې تاسو پکې برخه هم اخلي هو فرشته جانې لکه یا خو به تاسو د غاښونو ډاکټره جوړې کیه به خبریال نو په دې دواړو کې وسه انتخاب ول غواړي مسمونګه دا غروس پته مې چې تاسو د دې سټوډیو نه خبرې کوي دا ورېدونکو سره او بیا به دا یو داسې زمونږ خبريالې چې د غاښونو ډاکټر به مينو زمونږ د ټولو غاښونو هم سمي مننه فرشته دا راته وایي چې زه یو اوریدونکي ته باور شو دا د ډېر کالرانم دی فرید الله صاحب زاده په فیسبوک دا د میسج را لګلې دی ډېر ښه پروګرام روان دی بختور افریدی رور دی او بیا عبدالشکور جابر دی شنواری کوهاټ داسې سنوم دی نصیب الله رور دی سلامونه درته وایي نو دا نومونه زه کالم چې بیا د دوی سلیم ٹیٹنے شکنہ زکر دوی ہر وقت میسیجون را لیگی نو ڈیر ڈیر مننا ساتین پکتیاوال دے شاولی کاکڑ دے تو سلامون وی استاس تروی چی لوی جن خ مستقبل در تغارم انام وزیرستانی دے مننه مننه خ فرشته دره تو وای چې کستا سودا کورنیم لاټړ تاسو سره نه وینو تاسو به کولی شو چې دومره مخ کې تلې و
نه ما هیڅ نشو کولای زه که په وزیرستان کې نجونو ته داسې اجازه نشته که نه څومره چې تر کومه ځایه پورې زه راغلی یم او داسې هغه نشته داسې نجونو ته که نه نو زه به خپلې کورنۍ ډېره زیاته شکر اده کوم او په خاصه توګه زما د پلارجان زما د کاکاجانو همداسې زما د خویندو زما د ورونو چې زما ملاتړ کوي زما د کاکا د زامنو اوس زما د ماما په کور کې ریډیو اورېدل کېږي پروګرام اورېدل کېږي د هغوی هم ته ډېره زیاته مننه کوم زموږ ټول ملاتړ کوي زه به تر دې ځایه نه وای رارسېدلې که هغوی زموږ ملاتړ وای کوي
بالکل بالکل اوریدونکو تبوایو د سروې خبرونه د یو لنډه د ماخلو د خبرونه لا ختم نه ده پر اوسه برخه کې لملمنې سره نورې خبرې کوو یو لنډه د می تورزو
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته وګورئ
سروې خبرونه ته تاسو غواګی مونږ سره نور اوریدونکو دی یو او کالر راته ټلیفون کړی دی وی توار ورکو چې ستپوس کول غواړي. سلامونه ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیره ډیره مننه چې تاسو ټلیفون کړی دی. نوم مسدې کم زینم ټلیفون کړی دی.
سنان یاد بنونه.
سنان نور د بنونم ټلیفون کړی دی. لمل منې نه ستپوس کول غواړي.
پښتانه مې داد چې دوه په خپل وروتلې دوه دا کوشش کوي په خپل ځبان نه راوتوي چې د پښتان نه کدو بیا ته کوشش وکړي چې مو پښان نه راخځي وو زیرا څنګه زه د دوه تر وروتلې نه راخځو ته وطن چې د میدان تر وځي.
خدای سوای چې دوی په خپل راوتې دي کنه د دې تر شا د چا عملاتړ دي تاسو دا وایي. تاسو اواز کټ کیو به خزټیر پوي نشم. فرشته تاسو پوي شو چې دوی سووي. خا بل کالر ته زوزه کسینان رو رستا سو په پختنه زړه راپوینه شوم بخه. سلامونه ستړي مشي.
وعلیکم السلام ملیح خوره کې زما هم سلامونه ومنه ومنه تاسو ته او فرشته خورته او ټول اوردونکو ته. شهزاده لای مراتونه در سلام غره شوی.
وعلیکم السلام شهزاده رو رډی رډی مننه چې تاسو په خبرونه کې مونږ سره ایساغست د ست پوس لره.
مننه خوراکه زما په خپل هم تعلق د وزیرستان سره دی. نو په وزیرستان کې خو ډېر کم خوندې ته دا اجازه ملويږي چې هغه تعلیم وکړي. او زه ډېر زیات خوشاله یم چې په داسې لکه کې یو داسې خوراوته دا چې هغه په خپل سبق وایي او سکول کې سبق وایي. پوښتنه مې دا ده چې آیا صرف دغه اجازه دې ته ملو شوې ده او په کورنۍ کې نور چاته هم دغه اجازه ورکړي؟
صحیح ډېر خپل پوښتنه ده. زما هم دغه سوال او د فرشته جانې نانو مننه. شهزاده رو چې تاسو دا تپوس کو ورزو فرشته ته د دې پوښتنې جواب راکې. جی فرشته دوی وی چې یوازې تاسو ته د اجازه ملاو دی او کنه نور هم د سستاسو خواو شا کې جنکه شته ماشومان شته چې هغه دا اجازه لري.
بالکل انداز دا زمونږ د خپل کورنۍ خبره درته کوم. کنه زمونږ په کور کې انځل اس کاسي جی وی کی دی. نو د دې ټول سبق ویل دی هغه ټول فاست یار کې دی. زه صرف یو ځای ما چې زه تم کلاس یې ما او دا کومه دي نه تم ساز ما فاو شا کې دی هغه سبق ویل دی د دې ټول خارج شوی دی. او هغه سبق ویل دی د دې دی نه دی زمونږ په سیمه کې د دې غاړي مور پلار په دې سیمه کې ډیر زیات هغه راغلی دی. کنه د یوټیوب نو مین دیو پلان در زیات غوړی دي نو ته سبق وایي. نو په خو شا کې داسې ډېرې په دې د سبقونه وایي دي.
نو تاسو وایي چې څه بدلون راغلی دی اوس لکه تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې خلک غواړي چې خپل لونه چې دی په غوي تعلیم وکړي. خو بیا د سہولتونو خبره کوکو نو هغه عمر سکول نشته. لکه یو طرف ته خو ځینې کورنۍ چې دی هغه پابندي هم لګی او ځینې بیا تاسو ذکر وکړو چې غواړي هم چې اولاد لکه ټول اولاد ته تعلیم ورکړي.
بل کوم داس دا مې له ځان دا څو چې موږ د نږدې کورنۍ د نتې چې یو یا هم نور کوم دي چې په سکول کې سبق وایي دي. نو دا یو مې چې څنګه سبق وایي دي په لومړی سر کې خو دا داسې وایي چې خلکو به ډېر زیات بده ګڼه دا خبره چې جنکۍ دي او دا یو استاد نه سبق وایي. دا ډېره بده خبره ده. وروسته بیا داسې وشوه چې کوم نجونې سبق پوره کړل او هغوی ټیچرانو شول او همداسې نورو ځایونو ته لاړل یا خلک ډېر زیات متاثر شول د نجونو نه. اوس هم چې موږ په دې سکول باندې ټیچینګ کوو کنه نو ډېرې زیاتې جنکۍ راغلل او میندې هم ورسره راغلل. اوس جنکۍ په بورکو کې راځي موږ ته او دا شي چې څنګه هغه جنکۍ د پیغلې جنکۍ د بورکو کې راځي موږ ته
فرشتي کدا اوریدونکو توازی حقیقنه. لکه تاسو خپل هم سبق وایي ول تاسو دا ضرورت محسوس کو چې تاسو د خپل تعلیم سره سره ټیچینګ یا استاذی هم کوي. نو آیا الته د استادانو کمی د کس مسله ده؟
بالکل ولته د استادانو داسې کمې دي چې کوم ګورنمنت سکولونه دي نو هغه چې کوم فیمیل ټیچر سټاف دي نه هغه نشته. فیمیل ټیچر نه راځي چې کوم دا هغه ځان دي. بیا دا څه څه چې یو ورځ هغه راځي چې شي نه چې تاسو په سکول باندې راغی هغه مونږ ولې د لګیو چې تاسو په سټوډنټ کې کنه فرست یې او ټینټال تاسو ولې چې څنګه یې نه تاسو چې دلته هو یعنی دلته ګورنمنت ولې چې کوم انډیو دی د دې د پدې کوی باندې هغه نه راځي. موږ د استادانو کمی پوره کوو، دلته ډېر زیات ضرورت دی. نو له دې وجه موږ تثبیت کړو چې نجونو ته سبق ورکوو، سبق ورکوه، تعلیم ورکوو. بیا هغه وایي چې تاسو که ستاسو خوښه وي نو تاسو ته به زه یو اجازه راځم. قبایلي سیمو ته یو داسې جاب راغلی دي چې کومې جینکۍ چې دي که نه، هغوی ډیوټي نه کوي سکولونو باندې، په ګورنمنت سکولونو باندې. هغوی ته یې لنډیر جاب لګول، نجونو ته داسې نورې نجونې چې ضرورت لري د جاب. یا یې زما خور او زما یوه کزن سوریا او خاطره، هغوی ته یې هم ولګول دا جاب په دغه سکول باندې. ما ته هم افراد وکړو، هغه زما نه انتظار کوي، نو ما اکسپټ نه شو کړی.
فرشتې نه دې په پروګرام کې ډېر کم وخت پاتې دی، ستاسو سره خبرې خو ډېر خوند کوي. شفیع الله رور دې، نیک ولی جان رور دې، به مانه هغه پوښتنه لاړه نومره نه پاتې شو، خو یو اوریدونکي په کې لیکلي دي چې ځان ته یو مسلک انتخاب کړي چې بیا په ښه ډول تاسو هغه پر مخ وړلې شي. نو ډېره ډېره مننه فرشتې، او ستاسو په شان چې نورې جینکې دي پیښلې دي، آی ته به ستاسو څه پیغام وي، او بیا زموږ نور ټول اوریدونکي چې تاسو اوري آی ته به تاسو
وزیرستان پلاران خبریا ضرورت ضرورت اغول د تاسو سره موجود وي، اغول د ما د خوف چې په خپل لون خو د ځان تعلیم کې داس موږ راتلین کې دی ویلي.
صحیح ډیره ډیره مننه فرشتې چې تاسو نن موږ سره په خبرونه کې خبرې وکړې، او تاسو په مستقبل کې ډیره کامیابی غواړو.
ډیره زیاته مننه ملیحه جانې، تاسو سره خبرې خوند وکړل، زه ډیره زیاته خوشاله یم چې تاسو سره خبرونه کې راغلم. همداسې
ډیره مننه فرشته جان، انشاءالله بیا په راتلونکو وختونو کې بم تاسو سره خبرې کوم. موږ هم ډیر خوند واخستو، او اوریدونکو هم ډیر مرسته وکړه، خبر خې پکې واخسته. نو د ټولو نه ډیره مننه، د تاسو نه ډیره مننه، او تاسو ته ښه ژوند او ښه وختونه. کور مو ودان، او اوریدونکو دا ود نن د پاره د سروې پروګرام چې را سره پکې فرشته وزیر میلمنه و. موږ امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې بل نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. خدای پامان.